اوس په ازادي رادیو په 19 بحث کې په ډیره خبري وسی ملمنه په ډیره معلومات درکې چې آیا په شپږ میاشتې کې له افغانستان څخه اداري فساد لمنځه تللی سي.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، خوشاله يم چې بیا هم د ونې د باس کور بیم. دا ونې په دې غږی ګوچیا یا په شپږو میاشتو کې له افغانستان نه د اداري فساد لمن راټولولې شو که راټولولې شو نو څنګه؟ په دې باس کې له موږ سره ملمانه دي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څار د عالي ادارې د تعقیب او څېړنې رئیس ښاغلی غلام دستګیر هدایت، د افغانستان د مالی وزارت سلاحکار ښاغلی نجیب منلی او د چارو کارپو ښاغلی مامور سپر. درنو ملمنو ستړي مشئ. ښاغلی هدایت، وروسته له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی تر راتلونکو 5 کلونو لپاره بیا ځلې د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکه، امریکا افغان دولت ته شپږ میاشتې وخت ورکړ چې له افغانستان څخه د اداري فساد لمن راټوله کړي، که نه نو دغه هیواد به خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. دغه شان افغانستان سره یو شمېر نورو مرسته کوونکو هیوادونو هم دا ویلي چې په کار د ښاغلي کرزی نوې اداره په اداري فساد ککړه یوه اداره ونه اوسي. که دا راته وایي چې ستاسې اداره یعنې د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژۍ د پلي کولو اداره په دې برخه کې څه پلانونه لري؟
ډېره مننه. لومړی خپل احترامات محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د سوال په ارتباط باید مخکې د دې نه چې اصلي سوال ته راشو دا ووایم چې فکر کوم د حقوقي لحاظه هېڅ په نړۍ کې هېڅ هېواد ته دا لازمه نه ده او دا مجاز هم نه ده چې یو بل مستقل هېواد ته اولتیماتوم یا د یوې مسئلې په ارتباط وخت ورکړي. خو په هر صورت د هغه خاصو شرایطو په اساس چې فعلا په افغانستان کې دي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې ډېر لوی سهم لري، همکاري لري او حتی د دوی ځواکونه په افغانستان کې مصروف دي، د دې په لحاظ د نړیوالو نیک مشورې نظرات همیشه د پام وړ دي او همیشه د افغانستان د دولت د احترام وړ ګرځېدلی دي او هغه همیشه په نظر کې نیولی دي. خو را بشو دې ته چې دا هېڅ د انکار ځای نه دی چې په افغانستان کې اداره یا اداري چارې په فساد لړلی دي. دا یو تریخ حقیقت دی په افغانستان کې د دین د افغانستان خلک، د افغانستان اداره او نړیوال نسترګي پټولای شي او دا حقیقت څوک پټولای هم نشي. رابو شو دې ته چې د فساد په مقابل کې د موږ د عالی اداره پلانونه او کارونه څه دي، دا خو یو ډیر تفصیلی بحث دی. خو په خاص ډول ویلی شم چې هغه یو استراتیژي چې د افغانستان د دولت د طرف نه یو نیم دوه کاله مخکې په هغه باندې کار وشو، د جناب محترم قاضی القضات تر مشرۍ باندې یو کمیسیون جوړ شو او مختلف اداراتو راوغوښتل شول د دې نه د هغه زمینې هغه فرصتونه چې په هر اداره کې په هر وزارتخانه کې د فساد دپاره تحصیلات ایجادوي او د فساد دپاره زمینه آماده کوي، هغه ټول وپیژندل شوی، تشخیص شوی، تثبیت شوی، بیا دغه لارې چارې وسنجول شوی د هغه د منځوړلو. دا بیا ټول په یو د استراتیژي په شکل تدوین شوی چې دغه استراتیژي په ماتن کې یو د مسله هم و چې په افغانستان کې یو خاصه اداره جوړ شي د فساد په مقابل کې مبارزه وکړي، چې بیا هم دغه عالی اداره جوړه شو. د عالی ادارې وکول شو چې بیا یو خاص قانون ځانته جوړ کړي چې په هغه قانون کې په اولین ځل دپاره په افغانستان کې د فساد انواع، کټګوري او هغه فاکتورونه چې د افغانستان په اداره کې فعلا رواج لري، د افغانستان خلک او د افغانستان اداره د هغه نه رنځ وړي، په هغه کې وپیژندل شول چې اتلس نو تخلفات د فساد تر عنوان لاندې راغلل، چې په دې قانون کې هغه وپیژندل شول او د دغه ادارې د اجراءاتو د مخو په شکل باندې په نظر کې ونیول شول چې فعلا د مخ په اساس باندې کار کوي دغه اداره او ځینې اجراءات په کار باندې.
دغه خغله دغه بیړنې حالت چې اعلان شوی وایي چې شپږ میاشتو پورې باید د افغانستان نوې اداره د اداري فساد لمن راټوله کی، د دغه شپږ میاشتو لپاره تاسو ته نوې پلانونه درکړل شوی دي؟
بله. یو خو دې ته باید توجه لرو چې د فساد د تاریخي پس منظر لاره باید وڅېړو. فساد د افغانستان په اداره کې یو تاریخچه لري، اما دا چې نن سبا په دغه څو لسیزو کې په داخرو کې دا ډیر اوج ته ورسید، دا به علایده عوامل لري. خو په مجموع کې ټول دغه جګړه او جنگ په افغانستان کې او د بحران کېدای شي یو ډیر اساسي لامل وي. په څنګ دې کې خارجي پانګې او د خارجي کومکونو او خارجي هغه ناسم سیستمونه او پروسیجرونه او میکانیزمونه چې همزمان د کومکو سم افغانستان ته راغلل، د هغه سم فساد هم د خارجي کومکو ترڅنګ هم افغانستان ته راغلی. دا واقعیت نه سترګینه شو پټولای. خو په دغه بیړني حالت لپاره مخبل نورمال یا متعدد المال پلانونه لرو چې په هغه کې د بیلګې په توګه ویلی شو چې د یو ښه مثال او ښه تدبیر او اقدام چې مختلاص لاندې نیولی او موږ په هغه باندې مطمئن په دې یو چې کولای شو د غټو فسادونو او د فساد اساسي منبع موږ کشف کړو په افغانستان کې او د افغانستان خلکو ته غور وپیژندو او د قانون پنجو ته وسپارو. هغه دا دی چې په د تیرو څو میاشتو کې چې اساسا خو دغه د موږ اداره اتم میاشتې کېږي تقریبا ایجاد شوې ده، تاسو ته معلومه ده چې نوې جدید تاسیسه اداره ضرورت لري چې خپل تشکیلات جوړ کړي، خپل کارمندان استخدام کړي، خپل اصول، طرز العملونه او لوایحو مالي سیستمونه جوړ کړي. په دې باندې هم وخت تیر شوی او په څنګ دې کې اساسي کار چې د کار لاندې دی هغه دا دی چې موږ پلان لرو او دا کار هم کړی دی چې تر اوسه هم 1400 د دولت عالی رتبه مامورین د عالی رتبه و مامورینو دارایی ثبت کړی دی. هغه په دې شکل چې یو فارم موږ وزن جوړ کړی هغه د عالی رتبه مامورینو ته ورکړل شوی، دی خپل دارایی په هغه کې ثبت کړی یا اظهار کړی دی. دغه دارایی کله چې موږ ته راغلی دی په دغه 1400 عالی رتبه مامورینو کې 80% د کابینې غړي دي، یعنی د وزیرانو شورا اعضا دي. موږ د دې شتمنۍ ثبت کړی دی، بعدی اقدامات دیده دادی چه دیده غشتمانهی و برسی او تغییر که و مخیرنه که دیده منابع قانونی دی، دیده دیده اواید و منابع اصولی دی، پا اصول و برابری دی، پا منطق برابری دی، او کده پا غیر مستحق دول دغ دارای اضافه شوی دی. نو پا دغ شکل باندی مخکولایشون دیر زر تفکیک و اغم مامورین چه پا فساد کلاری دی چه ده دارای ملکیت جایدادونه پا ملی سطح و پا بین المللی سطح پا نړیوالو بانکونو که ده طول تا میکانیزمونه او لار چار سنجول شویدی چه پا ار عرصه که ده دارایی وی اغا تثبیت شی او ده مشروعیت پا اپراتون که خلکو تا موگه افشا کو پا اصطلاح یا اعلان کورد.
مننه کرمودان. خغل اسپر آیا فکر نکوی چې خغلی کرزی سره په واکه شریک کړي ټوله په اداري فساد کې کړي دي، نه یوازې د ګوتو پښمار یو څوک کسا، نو دا چې نوې اداره به هم مشارکتي اداره وي، د ورور ځای به بل ورور او د یو ترزوی ځای به بل د ترزوی ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ کې زدي ازادي راډو کارکونکو ته ګران اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. په اداري فساد باندې اخته کسان په دولت کې وجود لري او د دې تعداد نه تنها دا چې کم دی بلکې ډیر زیات دی. دغه اداري فساد د دولت په مختلفو پوړیو کې وجود لري، له پورته نیولې تر کته پورې. خو د دې عوامل که موږ داسې وڅېړو چې ولې د افغانستان په اداره کې او په دولتي دستګاه کې اداري فساد وجود لري، بدون شک دا ویلی شو چې له یوه طرفه همدغه درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د حالت رامنځته کړی، ولې بل طرفه په افغانستان کې دولتي سیستم او دولتي کړی هغه سیستم ده او هغه اشخاصونه ده دولت جوړ سوی ده چې په مجموع کې هغه د قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت پلي کول او د اداري فساد مخنیوي په لاره کې هغه مسؤلیتونه او رسالتونه چې لري هغه سرته نه دي رسولي او سرته نه رسوي. په لحاظه
خپل سپرو په ځانګړي ډول سره ته وایي چې دا ویل شوی دی چې د افغانستان راتلونکي حکومت به هم یو مشارکتي حکومت وي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکي حکومت کې هغه کسانو چې په انتخاباتو کې له خغلي کرزي نه ملاتړ کړی دی هغه به خامخا په دغه حکومت کې وي، په دغه اداره کې وي، نو څنګه فکر کوئ چې هغه په هغه کې به داسې پاک کسان راشي چې په اداري فساد کې کړنی وي؟
زه فکر نه کوم. موږ ته د تاریخ تیرو تجربو د افغانستان د دولت ډیر ښې بیلګې په لاس باندې راکړي دي چې د اشخاصو او افرادو تعویز او تغییر او تبدیل کته کدل او پورته کدل دا د اداري فساد او د قانون د حاکمیت په لیکدو کې نقش نشي لوبولی. دلته مهم سوال دا ده چې دا سیستم باید تغییر وکړي، دا سیستم کې دا ډول مشارکت منستر است چې د افغانستان ټول خلک باید په دولتي حاکمیت کې برخه ولري. که سوال د سره پیدا شي چې په افغانستان کې ولې جګړه ده، ولې اداري فساد ده، ولې د مخدره توکو قاچاق وجود لري، ولې د مزکو او د سلاو مافیا وجود لري، ولی قانون نه تطبیق کیږي، ولی ټولنیز عدالت منځته نه راځي. سوال دلته دا ده چې حکومت او دغه دولت چې فعلاً وجود لري دا یو انحصاري دولت ده، ټولو درګیرو خواوو ته او ټولو افغانانو ته د دې دولت په جوړښت کې برخه نه ده ورکړی سوې. یو د جګړې اساسي عوامل په افغانستان کې همدغه خبره ده که چیرته ټولو افغانانو ته په دولتي حاکمیت کې برخه ورکړی شي، زه فکر کوم چې د ټولو ناخوالو مخنیوی چې هغه په اوله قدمه کې چې تاسو د سوال په جواب کې باید ویم چې هغه اداري فساد یې دې مخنیوی کېدای شي.
مننه صاحب. نه یوازې دا چې د افغانستان لوړ رتبه کارکوونکي په اداري فساد تورن دي، په ټیټربه کارکوونکو هم د رشوت یا بډې اخیستلو تور شته. نو څه فکر کوئ چې دغه لویه برخه به له اداري فساد څخه څنګه وژغورو په داسې حال کې چې دوی وایي تشه تنخوا د دوی د کور کرایه هم نه کیږي؟
اداري ته که وګورو په اداره کې فساد شته، په دې کې هیڅ شک نشته. دې باندې موږ دولت هم قانع دی، خلک هم پې قانع دي، نړیواله ټولنه هم دا وایي. مگر فساد څه ته وایي؟ اول به په دې باندې خبر وکړو. اداري فساد یوازې دا نه ده چې رشوت دی، اداري فساد یوازې اختلاس نه دی. اداري فساد لکه مخکې چې هدایت صاحب اشاره ورته وکړله، ډېر انواع لري. کار اهل کار ته نه سپارل اداري فساد دی، په کارونو کې تعلل کاغذ پراني اداري فساد دی، د دولتي مقام نه ناوړه ګټه اخیستل اداري فساد دی، رشوت اداري فساد دی، اختلاس اداري فساد دی، دغسې نور عوامل شته دی. که چیرې مونږ د افغانستان کې د اداري فساد عمده عمومي حجم ته وګورو او بیا د افغانستان د حکومت اداري دستګاه ته وګورو، دلته مونږ یو بل شته متوجه کیږو. په افغانستان کې مونږ شاوخوا څلور لکه مامورین لرو. که چیرې دغه ټول څلور لکه مامورین فاسد هم ووسی، چې دا تبن یوه ډیره ناسمه ادعا ده، که چیرې دغه څلور لکه مامورین فاسد هم ووسی او هر یو د ورځې $50 یعنی د خپل معاش دوه برابره رشوت هم واخلي، نو دا په کال کې 350 میلیونه کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هغه پیسې چې په فساد کې له منځه ځي، هغه شتمنۍ چې په فساد کې له منځه ځي، هغه د 2 میلیارد په کچه دي. نو د افغانستان د ادارې فساد دلته ډیر کم نقش لري. دویمه خبره دا ده چې په اداري فساد کې، په اداراتو کې فساد د ټریټربه مامورینو کار نه دی. هغه څوک چې 3000 افغانۍ معاش اخلي او په 3000 افغانۍ د میاشتې ګزاره کوي، هغه ته څوک رشوت نه ورکوي، ځکه چې د هغه صلاحیتونه دومره نه دي چې هغه رشوت واخلي. 10 روپۍ، 15 روپۍ، 20 روپۍ به اخلي، مګر واقعي فساد په لوړو سطحو کې دی. نو دا خبره کول چې ماشونه ټیټ دي، ځکه دا د فساد عامل دی، دا هم یو ډیره ناسمه کلیه ده چې باید پرې باندې مونږ فکر وکړو، غور پرې وکړو او د خلکو په اسانو کې دا سمه کړو.
نن فکر نه کوي چې د خلکو د ژوند د اقتصادي بد حالت د فساد لامل ګرځېدلی؟ ستاسو په نظر څه ډول فساد ډیر دی نن سبا په افغانستان کې؟
همدا خبر ته راځم. نن سبا نړیوال څېړنو دا ښودلې ده، د نړیوال بانک او د نړیوال وجهي صندوق څېړنو دا ښودلې ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د حکومت د لارې مصرفېږي، د مرستو پیسې، په هغه کې 78% په ځای لګیدلې دي، یعنی خلکو ته ګټه رسیدلې ده، په 75%. او هغه پیسې چې د افغانستان د حکومت له سیستم نه بهر نړیوالو لګولې دي، د انجوګانو د لارې، د خپل د نړیوال ټولنو د لارې، د پیارتګانو د لارې، په هغه کې په 15% په ځای لګیدلې دي، 75% ځای شوی دي. نو هغه پیسې چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې لګیږي، هغه په 40% دي، یعنی په 40% پیسې چې د افغانستان حکومت ته ورکړل شوې دي، هغه تقریبا ټولې په ځای لګېدلې. په 40% پیسې چې د افغانستان حکومت ته ورکړل شوې، هغه نړیوال لګولې دي، هغه ټولې بې ځای لګېدلې دي. نو د فساد، د مالی فساد یو عمده عامل دا دی. دویم عامل دا دی چې دغه فساد په ترتیب او تنظیم کې یوازې هغه کسان نقش لوبولی شي چې هغوی د تصمیم نیونکو کړیو پورې ارتباط لري. وړوکی مامور په دې برخه کې ډیر زیات نقش نه لري. دریمه خبره دا ده چې د وړو مامورینو د فساد د مخنیوي ډیر اسانه دی. یو بیلګه به درته وایم، تر درې میاشتو مخکې پورې کله چې چا به غوښتل چې د موټر جواز سیر نه وای کی، نو په هغه باندې 150 مرحلې وي او 2-3 میاشتې وخت پیل کېده، 15-16 زره افغانۍ پیل کېدلې. په داسې حال کې د جواز سیر قیمت 1000-2000 افغانۍ دی. د فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق لوړې ادارې او د مالی وزارت په ګډه وکړې شول چې دغه سیستم اسانه کی او د 150 مرحلو نه 50 مرحلو ته راکې بسي، او د جواز سیر د اخیستلو وخت د 3 میاشتو نه 2 ورځو ته راکې بسي. دغه شکل باندې هغه فساد چې په د جواسر په اکثر کې موجود د منځز نو د ادارې د لپاره د پروسیجرونو جوړول د وړو مامورینو د فساد مخنیوي په ډیره اسانه کولای شي.
خبرګرانه منل یو بخي تاسو تاکید کوئ چې په ټیټوبه مامورین یا ډیر کم ککړی یا هم دمره تاثیر نه لري په اداري فساد کې، ولی بل اخر د کار د بې نظمۍ لامل ګرځیدل شي، په اداره کې د سیستم د ګډوډۍ لامل ګرځیدل شي چې هم د خپل یو نو راجمره جامن سکه
دلته راځم. یعنی د دوی خبره په مالی فساد کې نه ده، د دوی خبره په هغه بل ډول فساد کې ده چې هغه د کار نه اهل کار ته نسپارل دي او هغه په کارونو کې تعامل دي. په افغانستان کې مونږ یو ډیر ستر مرض لرو چې هغه د ټولو فسادونو مور ده تقریبا، چې هغه طرف مسؤلیت وایي. تاسو چې هر ادارې ته لاړ شئ، هغه کوم مامور چې د کوم کار موظف دی هغه خپل مسؤلیت رفع کوي، مسؤلیت ادا کوي نه، یعنی خپل بار په بل چا ورچي او همدغه د فساد عامل کیږي. نو د دې لپاره مبارزه په اداره کې د اصلاح د چې کار اهل کار ته وسپارل شي او پختنه او مکافات دواړه موجود ووسی. زموږ په ادارو کې دا شی نشته. د دې لپاره د اداري تشکیلاتو باندې غور د سره کیږي. متاسفانه د افغانستان د اتو کلو تجربه په دې برخه کې ناکامه تجربه وه. دا تجربه باید له سره تر غور لاندې ونیول شي او په نوي ډول باندې عیار شي ترڅو موږ وکړو چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو. د نړیوال فساد برخه دا هم ډیره مهمه ده چې افغانستان ته ګوتنې ولکېږي، مګر نړیوال ټولنه داسې ده، د پښتو متل دی چې خپل عیب د ولی منځ دی او د بل عیب د کلی منځ دی. د افغانستان په 40% کې 15%، یعنی 3% فساد نړیوال ټولنې ته ښکاري، مګر په 80% کې 15% فساد چې تقریبا 80% کېږي هغه نړیوال ټولنه ته نخکاری. او په داسې حال کې چې هغه فساد د افغانانو کار نه دی، هغه د نړیوالو کار دی. نو نړیوال ټولنه هم باید خپل مسؤلیتونه ومني او د افغانستان اداره کې هم داسې میکانیزمونه ایجاد شي چې هغه وکړي شي چې د فساد مخه ونیسي. زما د خبرونو هدف دا نه و چې په افغانستان په اداره کې پر سټیټ سطح فساد نشته. په د افغانستان په اداره کې پر سټیټ سطح فساد چې دی هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ارتباط لري او د همدې خاطر ډېر خلک دغې نه ځورېږي. د غټ فساد نه ډېر خلک نه ځورېږي، مګر د غټ فساد نه د هیواد اقتصاد ځورېږي. د واړه فساد نه د هیواد اقتصاد ته ضرر نه رسېږي، مګر خلک پې ځورېږي. دغه تفکیک باید وکړی شو. کله چې دغه تفکیک وکړو نو بیا کولای شو موږ په اسانه دې ته جواب پیدا کړو. پاتې شو درېمه خبره چې آیا په شپږ میاشت کې دا کار کېدونکی دی که نه. نو د ناکامۍ یوه ډېره خاص ستراتیژي دا ده چې سړی وغواړي چې ناکام شي، ځان ته ناممکن هدفونه ټاکل دي. په نړۍ کې د انسان تاریخ حداقل 1000 کاله تاریخ لري. د فساد په ضد مبارزه روانه ده او تر اوسه په نړۍ کې فساد شته. نو په افغانستان کې په شپږ میاشت کې د فساد له منځه وړل ناممکن دي، اما په شپږ میاشت کې موږ هغه میکانیزمونو ته وده ورکولی شو لکه د فساد سره د مبارزې د ستراتیژي د پلي کولو عالي ادارې چې په دې برخه کې کار شروع کړی دی، یا لکه د مالی وزارت چې ځینې اصلاحات شروع کړي دي، د مالی وزارت او د قانون وزارت د قانونو د استخراج پر سند کې د شفافیت د نوښت سره د افغانستان یو ځای کېدل اعلانې د هغه شاندې چې په دې اساس موږ کولای شو چې هر څه ښکاره کړو. کله چې هر څه ښکاره شي هلته بیا اعلان کیږي.
بله خغل هدایت وایي چې په افغانستان کې اداري فساد کې بهرنیان هم ښکیل دي. ستاسو څېړنو تر اوسه پر څه ثابته کړې چې رښتیا هم په افغانستان کې بهرنیان په اداري فساد کې ښکیل دي؟
بله متاسفانه دا ډېر یو واضح او تریخ حقیقت دی. کله چې د اوباما اداره یا خپل اوباما د امریکې رئیس جمهور شو، دغه راپورونو او هغه اطلاعاتو او هغه حقایقو په اساس چې په تېره اداره کې د ده مخې ته کېښودل شول، د امریکا اقتصادي مصارف په ملکي برخه کې راپورونه ده واخیستل، په هغه کې ورته واضح شوه چې ډېر زیات فساد هلته وجود درلود. همدغه شی باعث شول، دا یو بیلګه یو مثال درته وایم چې د نړیوالې ټولنې په فساد لړلي اجراءات او سیستمونه او طرز العملونه څومره منفي اغیزې په افغانستان کې کړي او بدنامي افغانستان ته راولې ده. د دې راپورونو په نتیجه کې اوباما یو 40 کسیز هیئت د تفتیش د خاص تفتیش په نامه افغانستان ته راولېږل چې دا کمیټه په نامه د مخفف سیګار نومېږي دلته معذفه شوې ده. د شپږو میاشتو په ترڅ کې په حدود شپږ ویشتو ته دیر شو، دومره عمده قضایاوی د اختلاس او د فساد پیدا کړي دي په هغه کومکونو کې، په هغه بلایوازه کومکونو کې، په هغه نظامي کومکونو کې، په هغه ملکي کومکونو کې چې د امریکې نه د افغانستان دولت ته راغلي دي یا د افغانستان خلکو ته باید رسیدلی وای، دا ټول په فساد باندې تللي او منحرفې شوي دي، د افغانستان خلکو لاسته نه دي رسیدلي. او دا هغه شیان دي، څېړنې دي چې حقایق موجود دي، اسناد موجود دي، دنیا امریکا په دا باندې معترفه ده. او همداراز د نورو ارګانونو په خاص ډول را بشو، په طور د مثال د قراردادونو چوکاټ ته، د نړیوالو قراردادونه په افغانستان کې په یوه مشخصه کړۍ کې ترسره کیږي قراردادونه، او د دې قراردادونو نه د افغانستان دولت د هغې د محتوا نه، د هغه د شرایطو نه، د هغه د کیفیت نه، او د هغه د پیسو نه، او حتی داسې بیلګې شته چې حتی هغه دوام دریم لاس چې دغه قراردادونه ځي او دغه کیفیت ضعیفیږي او د افغانستان خلک هغه دغه مؤثریت نه ویني، برعکس د افغانستان خلک په دې بدنامه دي چې دغه د کومکونه ورځي ولیکن د دې لاس او د دې ته ګټه نه رسوي. دغه قراردادونه په ډیر خاص ډول بیخي زیات مشخص مثال ورکونن سبا د همدغه وخت چې باید وویل شي دغه شفافیتونو منځته راشي. که تاسو لاړ شئ د بګرام د عادي قراردادونه چې د یوې خاصې حلقې ته ورتسلیمیږي او دغه د لاسونه بیا دریم او څلورم او تلسمو لاسو پورې د قراردادونه ځي او دغه کیفیت صفر ته تقرب کوي او دغه پیسې د ټولو مافیا په جیب کې ځي، نو دا هغه فاسد جریانونه او سکتورونه دي چې د نړیوالو ارګانونو او یا د کومکونو سره سم افغانستان ته راغلي دي. او په مقابل کې بعد نوم افغانستان ته پاتې دی چې په نتیجه کې افغانستان د نړۍ په سطح کې د فساد په لیست کې یو سل څلور اویاوم هیواد دی، یعنی درې یا څلور هیوادونه د موږ نه مخکې دي په فساد د نور نو به افغانستان څلورم یا پنځم هیواد دی په نړۍ کې. دا ناشی د دغه بعدو اجراءاتو نه دي، د دغه بعدو سیستمو طرز العملونو نه دي، لکه چې منل سوی د افغانستان دولت بودیجه ور نه کړ شو. دا به منو چې په وایلو کې د افغانستان دولت خاص ظرفیت نه درلود کومکو د جذب د مصرف اول لپاره، او دا حقیقت وو. موږ د پارلمان په جلساتو کې ولیدل چې ډېر وزارتخانو خپل 10% 40% بودیجه نوې مصرف کړي په وایلو کې، مګم نن سبا افغانستان دا ظرفیت پیدا کړی وزارت مالیه کې په نور سکتوري بازسازی انکشاف دهات او د وزارتخانو کې ښه ظرفیتونه دي، مګم سره دغه هم بیا هم پیسې د دغه مؤسساتو طریق نه په قراردادیانو باندې په یوه خاص حلقه کې ویشل کیږي بیرته د افغانستان نه وځي. دا ډیر واضح مثالونه دي او دا حقایق دي په راتلونکو کې به دا ډیر زیات واضح شي د افغانستان خلکو او نړیوالو ته.
بله ښاغلی سپر، په لنډوي له تاسو ته پوښتم که دره ته ووایي چې ځینې افغانان وایي چې په اداري فساد ککړ کسان په افغانستان کې نه محاکمه کیږي نه مجازات کیږي، نو له همدې امله وایي چې د اداري فساد کمیږي نه، نو که چیرې وایي دغه کسان محاکمه شي نو نور به هم عبرت واخلي او دا کار به نه کوي، ستاسو په نظر څنګه رښتیا هم همداسې ده؟
په دې برخه کې محاکم او د څارنې هغه ادارې چې جوړ شوی دي تر یو حده پورې اقدام کړی، د هغه اشخاص او افراد چې په اداري فساد باندې ککړ دي هغه یې په نښه کړي دي او یو تعداد یې کېدای شي محاکمې ته معرفي کړي وي، او دغه پروسه جریان لري. ولې سوال دلته ده چې په اداري فساد کې هغه اشخاص او افراد چې په لوړو مقامونو کې کار کوي او په اداري فساد باندې ککړ دي، متاسفانه د محاکمو او د سرنوالو زور په دغو اشخاصو افرادو باندې نه رسیږي چې هغه محکمې ته راکش کړي. په لهذا دا اشخاص له خپل نفوذ نه، له خپل قدرت نه، له خپل زور نه، له خپل زر نه، او د دې لپاره چې قانون په عمل کې او قانون تر خپل شوا لاندې راولي ګټه پورته کوي، او داسې باصلاحیته مقامونه په افغانستان کې تر اوسه کاغه محاکم دي کاغه سرنوالی دي وجود نه لري چې هغه لوړ پوړي اشخاص او افراد چې په اداري فساد باندې ککړ دي هغه محاکم ته راکش کی او هغه د افغانستان د ولس په محضر کې هغه محکمه کې مجازات کی او د قانون پنجو ته وسپاري. متاسفانه
مننه قدرونه اوریدونکو دا بس ز فکر کوم چې ډیر لوی بس دی او ساتونو ساتونو ته اړتیا لري خو ز فکر کوم چې دغه خپل بس په خغلی منلی په خبرو راټول کو او لخغلی منلی بداو پختو چې کچيري دغه مرستي چې د بهرنۍ مسول لاري له افغانستان سره کیږي دا نیغ په نیغه د افغانستان د دولت لاري ولګول شي ساس په نظر په دې برخه کې څومره د اداري فساد کچ راټیټ شي
په طبيعي ډول د مالی فساد کچ باندې راټیټ شي په اوس محل د بهرنۍ مرستو په سلو کې شل د افغانستان د حکومت لاري مصرفيږي په پاریس کې چې د افغانستان په اړه کوم کانفرنس وشو په هغه کې نړیوالو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې دغه فیصدي څلوېخت په سلو کې ورسي نو کچېره دا دوه چنده شي هم دغه مربد دي اغیزمنتیا هم زیات شي مګر په واسطه به موږ اکتفا نه شو کولای باید د ترڅنګ موږ خپل د کور مخه هم جارو کو د مالی وزارت وکړې شول چې په د 1300 هم کال په شروع کې د افغانستان ملي عواید تقریبا دوه چنده کی او دا دوه چنده کېدل په دې باندې نه شوې چې موږ د افغانستان فعالیتونه زیات کړی دي د افغانستان تجارت هم زیات کړی د افغانستان سره هم زیات کړی دي دا په دې باندې شوې دي چې موږ د مالیاتو دور کېدلو یو برخه مخنیوي کړی دي زموږ د مالیاتو 50% کې ځای کیږي په فساد کې ځای کیږي نو په خپل اول باید موږ په خپل ادارو کې یو څه کار وکړو چې دا کار د مالی وزارت په خپل اداره کې کړی دي نو لري هم لګیا دي کوي همدغه راز د فساد سره د مبارزې د ستراتیژي د تطبیق اداره نن دا صلاحیتونه لري چې د هغې ستونزې مخاوني سي چې څارنوالۍ وکي او پادلی سیستم کېشته په دې معنی چې کڅوک به و هم نیول شو یا به څارنوالۍ کې خوش شو یا به قاضي خوش کړه نن د سې اداره موږ لرو چې هغه مستقله اداره ده یعنی د حکومت برخه نه ده او د فشارونو لاندې کم راځي هغه د صلاحیتونه لري چې په ډیرو حالاتو کې حتی د څنوالې ځینې اختیارات هم دوی په لاس کې واخلي نو دا هم د فساد په سره په مبارزه کې یو ښه ستراتیژي ده د ستراتیژي دریم اړخ اداري اصلاحات دي چې هغه هم روان دي تاسو مخکې د ماشونو خبره وکړه چې ماشونه چیرې دي که چیرې موږ د رتوب او معاشاتو قانون په سم ډول تطبیق کو نو دا ستونزه به هم تر یو حده رفع شي نو په افغانستان کې اداري فساد د سینده چې افغانستان کې به تل د فساد موجود وي د دې فساد درمنځوړلو امکان شته وخت غواړي او کار غواړي او د افغانستان د افغانانو لخوانه بیداری غواړي
مننه قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونی باس چې تاسو واوریدلو په دغه باس کې د ګډون کوونکو ملمنو هر یو په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژي د پلي کولو د څار د اړي د تعقیب او څېړنې رئیس خاغلی غلام دستګیر هدایت د افغانستان د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی او د چارو د کارپو خاغلی مامور سپر څخه مننه کوو او له تاسو سره هم خدای پمنی کوو باز زمونږه او قضاوت ستاسو
ازادي رادیو ستاسو لیکونو تاسو ترګې پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1040 ازادي رادیو
سلام و از رادیو آزادی میشنوید سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در